بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران د پښتو خبرونه یو خګومینه والو حامد سیماب سره د نور انډی والا نو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1402 حمل مریض کال دوری یا حمل د میاشتې 14 نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل 12 او د 1434 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې له 11 نیټه سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې ورپسې درته سیمیز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمیز او نړیوالو خبرونو وروسته یوه سیاسي تبصره لرو چې د روسیې د بهرني سیاست د نوي نظریې ته د یوې کلي کتنې په باب ده. بیا هم د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ نننۍ برخه دراورو. ورپسې هم د شانګای موسسې د ځانګړنو او اهمیت په باب مطلب اوریدلی شي. او بیا هم د نوروز د نیکمرغه اختر د شپو ورځو په مناسبت او همداراز د طبیعت د ورځې یعنی د 14 ورځې باب هم ځانګړې مطلب دراورو چې زموږ د یو ساعته خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4:00 وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته تاسو پام راغواړو. په اسار کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د اسلامي انقلاب سپاه پاسدارانو په یوه اعلامیه کې وویل د دښمنانو جنایتونه به هیڅکله هم بې ځوابه پاتې نه شي. په ایران کې استوګن غیر قانوني نیول شوي 2500 افغانان خپل هیواد ته ستنه کړی شو. د پاکستان او اسرائیلو د تجارتي اړیکو نتیجې به ډېرې خطرناکې وي. او د یمن د پوج مشران وایي تیری ګرو ته به د هغوی په خاوره کې پښیمانه کوونکې جواب ورکړي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خو لایوې وړې شان د مې وروسته. د اپریل 2 او د وری د میاشتې 14 نیټه د ایران په کال هنداره کې د طبیعت ورځ نومول شوې ده. د ایران خلق د نوی کال په 14 نیټه د خوخو او نیکو دودونو په اساس د طبیعت لمن ته ورځي. څو له طبیعي مواهب څخه په خوند اخیستو سره یو تاند او له خاطرو ډکه ورځ د کورنۍ او خپلوانو تر څنګ تیر کړي. د هر کال د وری د میاشتې 14 نیټه یعنی د نوروز د اختر د چوټیانو تر ټولو وروستۍ ورځ ده چې سجده بدر نومول کیږي. د طبیعت درستو مینوالو ته دغه ورځ مبارک وي. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو په نننۍ اعلامیه کې ټینګار شوی دی بې شکه د جهالي او جنایتکار سیونیستي رژیم جنایتونه به بې ځوابه پاتې نه شي او سخت ځواب به وویني. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د نوي د یوې اعلامیه په خپرولو سره په سوریه کې د سپاه پاسدارانو د فوجي سلاکار پاسدار میلاد حیدری سرشیندنه او شجاعت چې د سوریې د دمشق په شاوخوا کې د جمعې په سهار وختي د سیونیستي رژیم په یوې جنایتکارې حملې کې شهید شوه اعلان کړی. سیونیستي جنایتکار او جعلي رژیم به په سوریې کې د حملې د جنایتونو تاوان ورکړي. په سوریې کې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو فوجي سلاکار او د شهید میلاد حیدری همرز شهید مقداد مهخانی هم چې د تیرې جمعې په سهار وختي د دمشق ښار په شاوخوا کې د وحشي سیونیستي رژیم په حمله کې ټپي شوی و شهید شو. د وحشي سیونیستي رژیم جنګي الوتکو د جمعې سهار وختي په دمشق کې په څو ټار ګټونو بمباری کړی دی. د سوریې د رسندویو د اعلان په اساس په الدیماس سیمې د سیونس رژیم جنگی الوتکو حمله کړې وه. په ایران کې نیول شوي 2500 غیر قانوني افغانان د میلک له لارې بیرته خپل هیواد ته وګرځول شول. د ایران د جنوب ختیځ سیستان او بلوچستان ولایت د زابل سرحدي غونډه قومندان وویل 2500 هغه غیر قانوني افغانان چې په درست ایران کې پولیسو نیولي وو د ایران او افغانستان د ګډې پولې میلک له لارې بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستنه کړی شوي دي. اسنا خبری ایجنس راپور ورکړ. د زابل غونډ قومندان ډګروال علي رضا سنجولي نن په یو لړ څرګندونو کې وویل بهرني وګړي د وارده اقامت او ویزې لپاره باید له قانوني لارو اقدام وکړي او که داسې نه وي نو دوی سره به قضایي چلند وشي. هغه وویل سرحدي ځواک د تګ راتګ او د غیر قانوني دیره شویو کسانو سره په جدي توګه قانوني چلند په ایجنډا کې لري. څو د دغې ښکارندې په تیره بیا د خلافو کارونو د ناسمو اغیزو او اجتماعي مشکلاتو سره اړوند چارې په ښه توګه مدیریت شي. له افغانستان د ترهګرو ډلو خورېدا یوه بې اساسه ګنګوسه ده. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت دفاع وزارت په د افغانستان په پولو کې د ترهګرو ډلو د نفوذ د پراختیا په باب د ډله ییز امنیت د غړو هیوادونو د اتحادي اندېښنه بې اساسه وبلله. دغه غبرګون له دې وروسته رابرسېره شوی چې د ډله ییز امنیت یا د کامنویلت د موسسې عمومي منشي ایمان تاسما ګامبوتوف د دغه موسسې د لوی درستیزوالۍ او د دارالانشا له چرواکو سره په ناسته کې ویلي چې د افغانستان په پولو څخه د ترهګرو ډلو د نفوذ د پراختیا خطره زیاته شوې ده. له کابل زموږ خبریال راپور راکړ. په دې باب د افغانستان د طالبانو د دفاع وزارت ویندوی عنایت الله خارزمي د دغو اندېښنو په ردولو سره ویلي د افغانستان پولې په سلو کې سل کنټرول دي او د طالبانو سرحدي ماموران شپه ورځ د خپلو پولو ساتنه کوي. بل خبر دا چې د طالبانو د حکومت ویندی ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د شتون په باب د بحران د نړیوالې ادارې راپور بیا اساسه بللې ویلې دي. دغه ډله په افغانستان کې هیڅ اړه نه لري او نه یوازې د ټي ټي پي ته بلکې له افغانستانه د نورو ترهګرو ډلو ته به هم د استفادې اجازت ورنه کړی شي. د افغانستان په بدخشان ولایت کې د میرمنو په لاس یو چلوونکی ریډیو بوستر صدای بانوان خپرونه د طالبانو حکومت په دې اله چې پروژې مبارکې میاشت کې له معمولاتو څخه سرغړونه بلل شوې ده تړل شوې ده. د صدای بانوان ریډیو بوستر په افغانستان کې یوازینی ریډیوي خپرونه و چې میرمنو اداره کوله. دغه ریډیو بوستر خپل کار لس کاله مخکې پیل کړی او د شپږو ښځو په شمول اتو کسانو پکې کار کاوه. روسیا اليوم راپور ورکړی د طالبانو په حکومت کې یو مسول مقام پرون د افغانستان په شمال ختیځ کې د دغه ریډیو بوستر د بندې دا خبر ورکړی چې میرمنو اداره کولو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د اسلام آباد او سیونیستي رژیم ترمنځ د خوراکي موادو په تجارت سخت اعتراض کړی او په دې باب یې د پاکستان خارجه وزارت څخه توضیح غوښتي. د پاکستان د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند غوښته له دې وروسته مطرح شوې چې د دغه ګوند یوې مشرې میرمن شیرین مزاری په خپل یو ټویټ کې د اسلام آباد او تل ابیب ترمنځ د تجارت د هرکلی په اړه د امریکا د یهودیانو د کانګرس مطبوعاتي اعلامیه خپره کړه. میرمن شیرین مزاری چې له دې مخکې هم د امریکایي سیاستونو سخته مخالفه پاتې شوې او په کراتو یې د سیونیستي رژیم د سپکو حرکتونو په وړاندې د ځینو هیوادونو په چوپتیا نیوکې هم کړې دي او د فلسطین له نیواګر او سره د سازباز د دسیسې او تیریګر او واشي سیونیستي رژیم د په رسمیت پیژندنې د دسیسې په باب یې خبرداری ورکړی دی. زموږ خبریال د آج ټلویزیوني چینل لکول راپور راکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ټویټر کې په یوې اعلامیه کې لیکلی دی اوس مشخصه شوی چې د رژیم چینج د دوسیې یو بل پټ پروګرام هم د پوره کېدا په حال کې دی او دسیسګر هم لنتن یاهوز د کوي چې ستره محکمه څنګه کنټرول کړي. په دغه اعلامیه کې ټینګار شوی د پاکستان خارجه وزارت باید توضیح ورکړي چې کله دغه هیواد سیونیستي رژیم په رسمیت نه پیژني نو دغه شان پیښه څنګه رامنځته کیږي او د لندن د پلان د یوې برخې په توګه نور کومې پټې موافقې هم ترسره شوې دي. دا پاکستان یو یهودی خریز فیشل بن خالد مدعی شوی چې توانېدلی دی د پاکستان وچه میوه او مصاله اسرائیلو ته صادره کړي. د امریکا د یهودیانو کانګرس هم د مارچ په 13 نیټه د یوې مطبوعاتي اعلامیې په خپرولو سره دغه واړه اقدام په هرکلی سره هیله څرګنده کړې چې د اسرائیلو او پاکستان پر اقتصادي پراخ اقتصاد باندې پراخې اغیزې وشیندي. او د یمن د پوځ ویندوی په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي که تیریګر په دغه هیواد کې هر ډول حماقت وکړي نو د موږ ځواب غافلونکی وي او داسې سترې حملې به پکې شاملې وي چې پر درستې سیمې به اغیزې وشیندي. عربستان د امریکا مراتو او څو نورو پیلو هیوادونو په بشپړ ملاتړ سره د 2015 کال مارچ راهیسې تر دې دمه په یمن پوځي تیریو او ځمکنۍ هوایي او سمندري کلابندۍ ته دوام ورکړی دی. د یمن د پوځ ویندې جنرل یحیا ساری نن په یو لړ څرګندونو کې ټینګار کړی تیریګر په ماتې محکوم دی او مغه شان چې وینو متحده عرب اماراتو د هغو بوګنوونکو ګزارونو چې خوړلی دي په عمل کې نور په میدان کې شتون نه لري او په رابطو افسرانو یې بسنه کړې ده. داود دې محال خبرونه.
سیاسی
تبصرہ د تهران د اسلامی جمهوریت غږ عزت من اوریدونکو زموږ خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د روسیې د بهرنی سیاست د نوی نظریې ته د یوې کلی کتنې په باب ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د خارجه وزارت نوی نظریه تصویب او په دې زمینه کې یو فرمان لاسلیک کړ. پوتین د روسیې د امنیت شورا له دایمي غړو سره په کتنې کې ویلي دي په نړیوال ژوند کې ریشیز بدلونونه موږ د روسیې د بهرني سیاست د نظریې په شمول چې د ډیپلوماټیکو فعالیتونو اصول دندې او لومړیتوبونه مشخصوي د ستراتیژیکي پلانونې اصلي سندونو جدي اصلاح ته اړ باسي. د روسیې د بهرني سیاست د نوي نظریې په سند کې داسې مختلف مواد شاملېږي چې ځینې یې تر ټولو مهم شمیرل کیږي. لومړی دا چې په دغه مهم سند کې دې موضوع ته اشاره شوې ده چې روسیا نه ځان د لویدیز دښمن ګڼي او نه له لویدیز سره په رابطه کې ځان منځوي کوي او د هغوی په نسبت هیڅ ډول غلیمانه نیتونه نه لري. دا چاره د روسیې په ضد د امریکا په مشرې د لویدیز پراخو نفسیاتي تبلیغاتو او جنگ ته په پام سره چې روسیې د لویدیزي چورلیز د نړیوال نظم د یو دښمن او د لویدیزي ضد سختو موخو لرونکو په توګه معرفي کړي یوه معنا پیدا کوي. په تیره بیا د اوکراین د جنگ له پیله وروسته امریکا او نورو لویدیځي هیوادونو په دوامدار ډول هڅه کړې چې روسیا د یو تیریګر قدرت په توګه مطرح کړي. په داسې حال کې چې ماسکو له دغه جنگ مخکې په کراتو لویدیځ او ناټو ته د ختیځ په لور د پراختیا او په تیره بیا په دغه مخ پوځي موسسې کې د اوکراین د غړیتوب لپاره دوامدارو هڅو په باب چې د روسیې د ملي امنیت لسرو کرخو د تیریدا په معنا دي خبرداري ورکړي. نو ځکه د روسیې د لوړپوړو چارواکو له نظره په اوکراین باندې پوځي حمله چې دوی پوځي عملیات نوموي په حقیقت کې د روسیې د موجودیت او ملي امنیت له خطرې سره د مخامخې ده او د لویدیځ د پراختیا غواړي خوې د مخنیوي لپاره یو هڅه ده. یو بل موضوع چې په دغه سند کې مطرح شوی ده روسیې پر دوی او د دوی پر متحدانو باندې د حملو د مخنیوي او ناکامولو لپاره له وسلوال ځواکه استفاده کولی شي. دا چاره هم اوس په اوکراین کې د روسیې پوځي اقداماتو ته په پام سره او له دې مخکې د ډلیز امنیت د موسسې د ځواک په چوکاټ کې په قزاقستان کې د پوځي لاسوهنې ته په پام سره مصداق پیدا کوي. د روسیې د نوی بهرنی سیاست په نظریه کې یو بل مهمه موضوع دغه مطلب روښانه کول دي چې روسیا په نړیوال اقتصاد کې له خپل موقعیت د غیر دوستو هیوادونو په ناسم استفاده کې د دغو هیوادونو د توانمنیو له کمیدا سره مرسته کوي. دا موضوع له یو پلوه د نوو واقعیتونو په تیره بیا د نوو راپنځېدلو اقتصادونو د زیاتېدونکې ودې په اساس د نړیوال اقتصاد، تجارت او مالیې د بیا تعریف لپاره له چین او د بریکس ډلې له نورو غړو هیوادونو سره یو ځای د روسیې دوامدارې هڅې او لبل پلوا د هیوادونو په بایکاټولو او پر دوی د دباو په اچولو سره د سلطپالو موخو او سیاستونو د پرمخ بیولو لپاره د اصلي نړیوالو اسعارو په توګه د ډالر لبر لاس موخیت څخه د امریکا نوړې استفادې ته په پام سره معنا پیدا کوي. د روسیې د بهرنی سیاست په نوي سند کې څلورمه موضوع د دې چارې روښانول دي چې د نورو هیوادونو په رغنده بې پلوه او غیر دوستانه سیاستونو سره د دوی په نسبت به د روسیې کارچار معلوم کړي. دا چاره په دې معنا ده چې ماسکو به د نورو هیوادونو په وړاندې د خپلو سیاستونو او کارچار په ټاکنې او اجرا کې د دوی د چلند څرنګوالي په اساس عمل وکړي. په دغه سند کې یوه بله مهمه موضوع دا ده چې پکې روښانه شوې ده په نړۍ کې د امریکا د سلطې د اثارو له منځه تلو او د بدماشۍ او زیات غوښتنې د څنګ ته کولو لپاره د شرایطو رامنځته کولو ته به لومړیتوب ورکړي. او په دې لړ کې ماسکو امریکا د نړیوالې سولې او خپل امنیت لپاره د خطرې یو اصلي سرچینه ګڼي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف وایي د روسیې د بهرنی سیاست نوی نظریه د غګمل او غیر متناسب غبرګون اقداماتو امکان برابروي. هغه ځای چې په دغه مفهوم کې امریکا په نړۍ کې د روسیې ضد کړچار اصلي پیلوونکي او سرچینه نومولې ده. ماسکو په کراتو د امریکا د یو اړخیزو سیاستونو په باب چې تر اوسه پورې هم ځان د نړیوال پولیس په چوکاټ کې تصور کړی او هڅه کوي څو د لویدیز د سرغنې په چوکاټ کې د اوکراین د جنگ په شمول د نړۍ په مختلفو سیمو کې پر لاس وهنې سربیره خپل یو اړخیزې موخې پر مخ بوزي اندېښنه څرګنده کړي او د دغه کړچار د بدلېدا غوښتنه یې کړې ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وږمې. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وږمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضره شوې یم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او ښکېلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی ګڼي او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولري. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحله ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسلې او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وختم پام دې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان. د شانگهای د ملګرتیا په سازمان کې د ایران غړیتوب. د تهران رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنې. عزیزان و سم د خبرونې په دې شیبو کې ز فاطمی لخپل محترم همکار
علی اصغر عبدالی سره
د شانگهای د همکارۍ په سازمان کې د ایران غړیتوب د څیړنیزو مرکزونو او کارپوهانو له نظره د ځانګړي مطلب وړاندې کولو سره ستاسو درنو په خدمت کې یو. هیله ده چې د دې مطلب اورېدلو ته تر پایه مو ملتیا وکړئ.
ایزانو د شانگهای همکارۍ سازمان یو له مهمو سازمانونو څخه دی چې د سیمې او آسیا په کچه رامنځته سوی او ورځ په ورځ اهمیت زیاتیږي. د همکارۍ دغه سازمان د دولتونو ترمنځ یو نړیوال سازمان دی چې 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانگهای ښار کې د روسیې، چین، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او قرقیزستان هیوادونو په غړیتوب سره تاسیس شو. په 2018 میلادي کال کې هندوستان او پاکستان د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ او په دې سره د شانگهای همکارۍ سازمان اته غړي هیوادونو په 2021 میلادي کال کې د سپتمبر په 18مه په خپله 21مه غونډه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دایمي غړیتوب لپاره هوکړه وکړه. په یاد سازمان کې د ایران اسلامي جمهوریت رول د نظر ورکوونکي غړي په توګه په دایمي غړی بدل سول او په دې سره اړوند اسناد لاسلیک سو چې له امله یې د شانگهای د همکارۍ سازمان ارزښت نور هم زیات سو. په همدې اړه د شانگهای د همکارۍ سازمان عمومي منشي جانګ مینګ وایي ممکن د ایران په 2023 میلادي کال کې په بشپړ ډول د شانگهای همکارۍ سازمان ترلاسه کړي. د شانگهای همکارۍ سازمان اوسنی منشي ژاک مینګ او پخوانی منشي ولادیمیر نوروف په روان میلادي کال کې خبریالان ته ویلي چې که ایران په 2023 میلادي کال کې په خپلو ټولو ژمنو عمل وکړي نو ایران به وکولی سي چې د شانگهای همکارۍ سازمان بشپړ غړی هیواد اوسي.
د شانگهای همکارۍ سازمان چې په 2001 میلادي کال کې د امنیتي ننګونو د مخنیوي په موخه رامنځته شو خو اوس اقتصادي ځای خپل کړی. په نړۍ کې د لوی او تاثیر لرونکي سازمان په توګه پیژندل شوی چې پکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړیو څخه یې 2 د دې سازمان اړوند دي. هو همداراز پکې د نړۍ 4 اټوم لرونکي هیوادونه هم شامل دي. په دې اړه کارپوهان وایي د شانگهای همکارۍ سازمان په اړه مهمه ټکی د دغه سازمان د جغرافیایي او د غړیو او د پراخوالی چې د ایران اسلامي جمهوریت په دایمي غړیتوب سره د اړیکو او سیمې په کچه لا غشتلی شو. ایران په سیمه کې یو له قدرت لرونکو هیوادونو څخه دی او د هر ډول ګواښونو په وړاندې د درېدو توان لري. له همدې امله د شانگهای همکارۍ سازمان لپاره د اعتماد وړ دفاعي دیوال ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د شانگهای همکارۍ سازمان چې د نړۍ نیم نفوس او د نړیوال ناخالص تولید 1/4 برخه جوړوي په ورستیو کې د نړۍ د جنوب استازي په توګه بدلیدونکی دی. له همدې عمله د شانګهای د همکارۍ سازمان کولی شي چې د نورو نړیوالو سازمانونو په یو چتر کولو سره د لویدیز تر واکمنۍ لاندې د نړیوالو سازمانونو د پراخه ایکوسیستم ننګونې او په واشنگټن کې د یوې نړیوالې اجنډا د ترتیب کولو مخنیوی وکړي.
د تاجکستان پلازمینی دوشنبه کې د اس سی او یا شانګهای د همکارۍ سازمان غړو ترمنځ غونډه وشوه چې پکې د ګڼ شمېر ستونزو سندونو لاسلیک شول. خو په دې سندونو کې تر ټولو مهم سند د یاد سازمان د مشرانو له لوري پرېکړه وه چې په دغه سازمان کې د ایران د منلو بهیر پیل کول و. د کره سرچینو د معلوماتو له مخې هغه تړونونو لاسلیک چې له مخې به یې ایران د دغه سازمان بشپړه غړی سي شاوخوا دوه کاله وخت نیسي. خو په حقیقت کې د دې سازمان د غړو له لوري د بنسټیزې پرېکړې له مخې د ایران اسلامي جمهوریت د دغه سازمان بشپړه غړی هیواد ګڼل کېدای سي. د ایران په غړیتوب سره دغه سازمان د نړیوال یو معتبر بنسټ په توګه یو نوی او غښتلی مرحلې ته داخل سوی دی، که څه هم د دغه سازمان ماموریت اجازه لري چې په پراخه مسایلو بحث او د مبارزې پرېکړه وکړي، خو دوی تر اوسه پورې د ترهګرۍ، بیلتون پالنې او افراطیت سره په مبارزه ډېر کار کړی دی. شانګهای د سیمې په کچه د دولتونو ترمنځ یو سازمان دی چې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول په امنیتي او اقتصادي برخو کې یو له بل سره همکاري کوي. د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي هیوادونه 10,109,000 کیلومتر مربع مساحت لري چې د آسیا د 3/5 برخې مساحت او د نړۍ د نفوس شاوخوا 1.5 میلیارد یعنی شاوخوا 25% نفوس ځان کې لري. په همدې حال کې ایران د طبیعي او د خدای جل جلاله له خوا ورکړل سوې انرژۍ د پراخو سرچینو په درلودلو سره کولی سي د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د هایدرو کاربن د انرژۍ د مصرف بازارونو اړتیاوې برابرې او تضمین کړي.
د بیلابیلو هیوادونو کارپوهانو له نظره د شانګهای همکارۍ په سازمان کې د ایران غړیتوب له وړاندې انعکاس پیدا کړی. په 2021 میلادي کال کې د آسیا ټایمز خبرونې یو راپور خپور کړی او لیکلی دی چې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د ایران د شاملېدو او په دغه سازمان کې د شاملېدو لپاره د ترکیې هڅو د شانګهای د همکارۍ له سازمان څخه زیات پام ځانته اړولی دی. د شانګهای همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ په 2022 میلادي کال کې د ازبکستان او د ولسمشر شوکت میرزیایوف په مشرۍ په سمرقند کې غونډه جوړه شوې وه چې پکې د دې سازمان عمومي منشي ژانګ مینګ او د یاد سازمان د سیمه ییزې ترهګرۍ ضد جوړښت د اجرایوي کمیټې مشر رسلان میرزایوف له لورې په رسمي توګه په شانګهای سازمان کې د ایران د بشپړ غړیتوب اعلان وشو چې دا اعلان د حاضرینو له ستاینې سره مخامخ شو. د آسیا ټایمز په راپور کې د جان روویل له قوله ویل شوي د 2022 میلادي کال د سپتمبر په 15 نیټه او په 14 نیټه د ازبکستان په سمرقند کې جوړ شوي غونډې کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړیو هیوادونو د شورا د مشرانو له لوري په واضح ډول وویل شول چې یاد سازمان په یو نړیوال سیاسي فورم بدلیږي او د لویدیځ څخه خپلواک دی. جان رونل همداراز لیکلی د شانګهای د همکارۍ سازمان تر ټولو مهمې دندې دي چې په نړیواله کچه د اقتصادي، سیاسي او نظامي چارو لپاره سهولتونه او اسانتیاوې رامنځته کړي او د لویدیځ له نفوذ څخه په خپلواکه توګه پانګې اچونې او د لویدیځ ځواک د کمولو لپاره کار وکړي. دغه هغه نوښتونه دي چې آن د هغو هیوادونو لپاره هم زړه راښکون کې دي چې د لویدیز په مشۍ د نړیوال نظم سره سمون خوري. هند او پاکستان د دغه تړون یوه ښکاره بیلګه وه چې په 2015 کال کې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د شاملېدو لپاره خبرې اترې پیل کړې او په 2018 میلادي کال کې په رسمي توګه د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ.
دا څرګنده ده چې د شانګهای همکارۍ سازمان کې د ایران په غړیتوب سره دغه سازمان د حکومتونو تر منځ د اړیکو د پراخوالی لامل ګرځي. ایران به د سیمې له ناامنو هیوادونو سره د تعامل د امکان تر څنګ د شانګهای د همکارۍ سازمان د نورو غړو هیوادونو لپاره د ترانزیتي او ترانسپورټي همکاریو د پیاوړتیا امکانات برابر کړي. په سیاسي چارو کې د روسیې نامتو کارپوم او د روسیې د انرژي او امنیتي د مرکز مشر آنتون خلوبکوف په دې باور دی چې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د ایران غړیتوب په سیمه کې د دغه هیواد د همکارۍ د پراختیا لپاره ګټور او اغیزناک ثابتېدای سي. روسیې هم په دې باور دی چې ایران کولای سي د انرژي په برخه کې د سیمې له هغه هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې تیل او گاز مصرفوي. آنتون خلوبکوف هند او چین د ایران د انرژي د زیرمو د ستر مصرفونکو هیوادونو په توګه یاد کړي او زیاتوي دغه هیوادونو ته د تیل او ګازو صادرات او په ګاونډ کې د پاکستان شتون د تهران لپاره د انرژي د ستر تولیدونکي رول لوبولی سي. د آنتون خلوبکوف په وینا ایران کولی سي د بندیزونو له خنډ پرته د خپلو تیل او ګازو صادرات څو برابره زیات کړي او دا بریا به د دې هیواد د بهرنۍ سوداګرۍ په جوړښت او د ایران د حکومت په پلانونو او پروګرامونو کې مهم او مثبت اغیزه ولري. په عینیال کې دغه روسي کارپو په دې باور دی چې د ایران له غړیتوب سره به د انرژۍ په ډګر کې د دوه اړخیزو او څو اړخیزو ملګرتیا او په پراختیا سره د اوپیک ګاز د انرژۍ د مسئلو په هکله د نوي ائتلافونو د رامنځته کولو لپاره مناسبه زمینه برابره سي. آنتون خلوبکوف هم در از پدی خبری تینگار سر چیران در شانگهای در همکاری در سازمان در غیر توب لگت سخه در گتی آخستل لپاره دیر ظرفیتون لری ویل در بازارون پیجندل لیراق و گاونده وادون سر نیجدی والی ارزان انرژی او در افراد و زواک کولیسی چی در همکاری سازمان غیر وادونو او در سیمی وادونو تری منز ایران در پول پتوگه بدل کرد.
د منځنی ختیځ په چارو کې د روسیې کارپو مایس ګربانوف هم په دې باور دی چې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د ایران غړیتوب د ایران په وړاندې د لویدیز غیر قانوني بندیزونو په مقابل کې ډیر اغیزمن دی. دغه مشهور روسی کارپو هم په دې باور دی چې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د ایران غړیتوب ته دغه سازمان زیاتره ځواک پیاوړی کوي او په نړیوالو ډګر کې به یې حیثیت او اهمیت زیاتوي. د مایس ګربانوف په وینا په دې اړه د ایران پر ضد د امریکا متحده ایالاتو د لویدیځو او غربي هیوادونو د سیسې چې غوښتلې تهران منځوي کړي د یادو هیوادونو د ناکامۍ لامل شوي. د روسیې د نړیوالو چارو د شورا مشر او د انرژۍ د امنیت مخکښ کارپو آندری کورتونوف هم په دې باور دی چې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د یو ستر اقتصادي ظرفیت په درلودلو سره د ایران غړیتوب د دې سازمان او ایران په ګټه دی، ځکه ایران د انرژي لوی تولیدونکی هیواد دی او دا هغه طبیعي ظرفیت دی چې اوس مهال د شانګهای همکاریو غړیو په شورا کې شتون لري. اندری کورتونوف هم دې ته په اشاره سره ویل د ایران منل به د شانګهای سازمان په غړیو هیوادونو کې د سترو زیربنایي پروژو پلي کولو ته چټکتیا ورکوي، ځکه له ایران پرته به د شانګهای د همکارۍ په چوکاټ کې د شمال او جنوب پر لارو د ترانسپورتي دهلیزونو پراختیا ستونزمنوي. د غروسی سیاسي کارپو په دې باور دی چې ایران په سیمه کې د یو لړ سختو ستونزو د حل یو برخه ده چې د دې لپاره بل بدیل نشته. د روسیې د چارو کارپو آندری کورتونوف وایي ایران د شانګهای د ملګرتیا او د سازمان له ځینو مخکښو هیوادونو لکه چین، هند او روسیې سره د اوږدې مودې اړیکې لري، او د هغه د خپلې وینا په پای کې وویل د ایران موافقه د منلو وړ ده. د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د ایران د اسلامي جمهوریت غړیتوب د روسیې او ایران ترمنځ همکاري پیاوړې کوي، او دغه سازمان اوس له جغرافیایي پلوه لویدیځ ته پراخیږي. ښکاره خبره ده چې دا څرګندونې د سیمې د چارو د کارپوهانو او چارواکو د رسمي دریځونو یوازې یوه وړه برخه ده چې ټولو د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د ایران د رول او حضور پر اهمیت ټینګار کړی دی.
قدر من آوریدون کو ده دی اخبارانی خوام دیزه که پای ترسی جستاسو لملگرتی از خمانه نکو
آوستاسو لحضور اجازه وار.
مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
سرلی بیا په وطن راغی، لسپیرو دشتو دلونگو بیرزین.
دا تهران دا پختو خبروانی خوگو منوالو دا خبروانی پا دیشی بو که همین سیمان رو سر دا خبر گران ملگری
علی از خرابیتی
سر از تاسو خدمت حاضر شوی. چو دا نوروزی پروگرامونو دا لڑه ننانه برخست تاسو خدمت ها ورانده کن. دوستانو د یو زرو څلور سوه لومړی لمریز کال د ورید میاشتې په لومړیو شپو ورځو کې و چې د پسرلي پیل، د نوروز اختر او د ایرانیانو د تر ټولو ستر جشن د لمانځلو نیټه ده. نو له برکته ډک کال، شین زرغون پسرلی او نوروز مو مبارک شه. د جشن او خادې دوران مو پایداره او تلپاتې.
ایزانو نوروز د نیوی ورځی په معنا دی، او په لرغونی ایران کې د پسرلیز نوروز د شتون ډیر شواهد سته دی چې تر ټولو مهم پکښې د ورې د میاشتې شتون او د دې میاشتې دستورونه دي چې د بهاري نوروز په جشن پورې له اړوندو زیاتره نننیو دودونو سره نږدې اړیکې لري. د ورې د میاشتې فارسي نوم یعنی فروردین له فرورسی کلمې څخه اخیستل سوی دی. پخوا په ایران کې د نیکو او پرهیزګارو مړو په روحونو اطلاقېده. ځینې هم د دې ټکي جړه د سمی فیصلې په معنا یوه کلمه ګڼي. ابو ریحان البیرونی د پسرلی په پیل کې نوروز د پنځون د تازه زیږېدو او د انسان د خلقت ورځ، او شمس الدین محمد د مشقي د نور او رڼا د پنځېدو ورځ بللې ده. د پسرلي د موسم پیلېدل د ژمي د ساړه او د طبیعت د افسردګۍ لپاره وه. د انسان د تیرېدو او د اوړي په موسم کې د طبیعت د بیا ژوندي کېدو د پړاو په لور د تګ او د پسرلي د غوړېدو ورځ بللې ده.
خوګو دوستانو، د نوروز د جشن ترسره کول د ایران چې د آسیا په زیاتې سیمې کې واقع وو په خلکو کې لا میلاده له 3000 کاله مخکې څخه دود وو، او ورته به د برخلیک د ټاکل کېدو ورځ هم ویل کېده. د خلکو په اند د پسرلی او د نوي کال په پیل کې نوروز هغه وخت دی چې د انسان برخلیک پکې ټاکل کېږي او د یو کال لپاره یې تقدیر لیکل کېږي. د نوروز جشن په لومړنیو بادشاهانو پورې اړوند بلل کېږي. همداراز د فردوسی، انصاري، بیرونی، تبری په شان د څلورمې او پنځمې هجري پیړیو نورو ډیرو شاعرانو او لیکوالانو چې تاریخي او اسطوري سرچینې بې شکل اسلام پخوانی ادبیات وو، نوروز د جمشید بادشاهۍ له وخته ګڼي. هغه ورځ چې د ایران اسطوري بادشاه جمشید په پلیدې تاریخ جهالت او تشدد بریالی شو او د پسرلی په لومړۍ ورځ پر تخت کېناست او د خپل حکومت د پیلولو جشن یې ولمانځه. له هغې ورځې وروسته تر دې دمه پورې خلک دغه ورځ روز نو، یعنی نوی ورځ او جشن یې لمانځي. خو یادونه پکار ده چې د نوروز جشن له جمشید مخکې هم لمانځل کېده، او ابو ریحان سره له دې چې د دې جشن نسبت په جمشید پورې منسوبوي لیکي: هغه ورځ چې یوه تازه ورځ وه جمشید اختر وکړ، که څه هم له هغې مخکې هم نوروز ستر او منظم و. له میلاده 1538 کاله مخکې د ځینو مورخانو د ګمان له مخې هخامنشي باچا کوروش نوروز ملي جشن اعلان کړ. په دغې ورځې به د عسکرو د ترکې، د عمومي ځایونو د پاکونې او د کورونو د څنډلو لپاره ځینې پروګرامونه ترسره کېدل. همداشان محکومان او بندیان به په دې ورځ بخل کېدل. د رومن ګریشمن او ارنست هارسفیلډ په شان ځینې محققان باوري دي چې تخت جمشید د نوروز د جشن د ترسره کولو لپاره جوړ شوی دی، ځکه چې په هغه منشي پړاو کې به د نوروز پرتمین جشن د کب د میاشتې له 1 د غوی د میاشتې تر 19 نیټې پورې، یعنی کابو 2 د ډیرو میلمنو پښتون سره ترسره کېده.
د هغو تحقیقاتو له مخې چې د هخامنشي پړاو په کتیبو او پکانو باندې په موجودو لیکنو سوي دي، د نوروز په وخت به د نړۍ د ولسونو استازي په خپلو قومي او ملي په تخت جمشید کې راغونډېدل او د نوروز جشن به یې لمانځه. هغوی به په دې مراسمو کې د ایران پاچا او دربار ته ښې او قیمتي ډالۍ وړاندې کولې. تاریخي مستندات ګواهي ورکوي چې لومړی داریوش له میلاده 1416 کاله مخکې د نوروز په مناسبت د سرو زرو یوه سکه جوړه کړه چې په یو مخ یې یو عسکر د غشي ویشتلو په حال کې دی. له اسلام وروسته نوروز هماغه شان د ایرانیانو د پام وړ وو، او حتی د هغه د صحیح ترسره کولو لپاره په کال هنداره کې ځینې اصلاحات هم ترسره شول. د هجری لمریز کال اوسنی کال هنداره چې ایرانیان یې کاروي د 1900 میلادي کال د مارچ په 16 نیټه، یعنی د کب په 15 د حکیم عمر خیامی نیشابوري لخوا بشپړ او په جلالي کال هنداري مشهور سوه. د جلال کال هنداری لبرابری دو تر مخ که پوری با کبیسی یا خو حساب داینه او یا با پا تقویم که پیوداسی دول زای که دی چی زین ستونزی بای رمسته کولی. پا دی وجه هغه چه چی جلالی کال هنداری لنورو غوره کرده د کبیسو یعنی لیفکلونو د حساب کتاب طریقه ده. چی خیام پسام توگه حساب کرده او مشکل ختم کرده دی. د محققانو د تحقیقاتو او د ستور پیژاندو د ویناو لمخی جلالی تقویم د نړۍ تر ټولو کره او دقیق کالندار ده، ځکه چې قمری یا سپوږمیز کال په هر کال کې له حقیقي کال سره لس ورځې اختلاف لري. اروپایي کال هنداره هم په هرو دوو نیمو زرو کلونو کې یوه ورځ خطا لري، خو جلالی کالندار په هرو لسو زرو کلونو کې یوازې یوه ثانیه خطا درلودلی سي.
په اسلامي پړاو په تیره بیا په صفویه دوران کې چې لسمه او یولسمه هجري پیړۍ کېږي، نوروزی جشنونه او دودونه له ځینو اسلامي آدابو او دود او دستور سره وخښل شول او یو نوی رنګ او دینی مفهوم یې خپل کړ. داسې چې د دین له اولیاو به چې کوم روایتونه او حدیثونه نقلیدل، نوروز ته یو ځانګړی ارزښت او اعتبار ورکړ او د ایران د شیعه مسلمانانو په نزد یې د هغه منزلت له مخکې هم زیات کړ. د شیعه عالمانو د روایتونو له مخې نوروز یوه مقدسه او الهي ورځ ګڼل شوې او حضرت آدم علیه السلام په دغه ورځ پنځول شوی و. همداشان د یو بل روایت له مخې په دغه ورځ د هجرت په لسم کال حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په غدیر هم مقام کې حضرت امام علی علیه السلام د خپل جانشین او د مسلمانانو د خلیفه په توګه غوره کړ او مسلمانانو ته یې ور وپیژند. په دې وجه د ایران مسلمانان نوروز یوه سپیڅلی او غوره ورځ ګڼي او نوروزی آداب یې له ایرانی اسلامي کلتور سره ګډ کړي او ورته یې خاص پرتم او جلال ورکړی دی. نن سبا د نوروز جشن لږ تر لږه دوه اونۍ نمانځل کیږي او د زوړ کال له وروستیو ورځو پیلیږي او د نوي کال د لومړی یعنی د وری د میاشتې په دیارلسمه نیټه پای ته رسیږي.
د نوروز تاریخي او کلتوري ښکارندې د خپل اوږد ټولنیز ژوند په دوران کې په ایران او په کلتوري ایراني نړۍ کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي، خو د پیاوړو کلتوري او ټولنیزو ځانګړتیاو او د طبیعت له نوي کېدو او د خلکو د ژوند له رودې او معیشت سره د دستورو د ګډېدو په وجه د ایران په ټاټوبو کې همهغه شان دوام درلودلی دی او تر ننه باقي پاتې سوی دی. د ایران په خلکو او د نوروز د کلتوري حوزې په ټاټوبو او ټولنو کې د نوروز او ورپورې د اړوندو د سترو د پاتې کېدو راز په څو عواملو پورې تړاو لري. په دې تر ټولو مهم عوامل دا دي: د پسرلي په موسم کې د کال د نوي کېدو تکرار او د طبیعت په بیا زیږېدو پورې د نوروز پیلتیا، د کرهنې په اقتصاد باندې په ولاړو ټولنو پورې د نوروز او نوروزی دستورو نږدې تړاو، او د خلکو په ورځني ژوند کې د نوروز د دستورو کارندتوب، او د نوروز د کلتور ځواکمن جوهره او تر ټولو مهمه ځانګړنه یې د نوروزی جشنونو شادي او تاندوالی رامنځته کول دي.
خوږو دوستانو، د ایران د څو زره کلنۍ تمدني مخینې او د مادي او معنوي کلتور د بې پای او پراخ میراث د لرلو په وجه خپل ملي هویت ته د بڼه ورکولو لپاره له بې شمېره عناصرو برخمن پاتې شوی دی. ایرانیانو په لرغوني پړاو کې ډېر جشنونه درلودل چې زیاتره یې د ټولنې په ساویه او په مشترکه او عمومي توګه ترسره کیدل. سره له دې، ټولو د وخت تیریدو او د تاریخي پیښو رامنځته کیدو ورو ورو پر دې حالت اغیزې وشیندلې او د هغو شمیر او اهمیت یې کم کړ. یوازینی پاتې جشن چې لا هم د ټولنې په کچه او په رسمي توګه لمانځل کیږي د نوروز جشن دی، او دا هغه جشن دی چې په نړۍ کې هم د ایران په نامه سره پیژندل شوی دی. نوروز هغه څو ملیتی دوسیه ده چې د دیارلسوه اته اتیم لمریز کال د کب د میاشتې په څلورمه نیټه د یو نړیوال میراث په توګه په یونیسکو ادارې کې ثبت شوې ده او د نفوسو له نظره د ګډ میراث تر ټولو ستره دوسیه ګڼل کیږي. د نوروز جشن د نامحسوسه کلتوري میراث په توګه په نړیواله سویه ثبت شوی دی. نامحسوسه کلتوري میراث زیاتره په زبانی ډول له یو نسل څخه بل نسل ته منتقلیږي او لرونکي یې د خپل هویت د یوې برخې په توګه ګڼي. دا میراث د تاریخ په اوږدو کې او د زمان او مکان د غوښتنو په ځواب کې پرله پسې بیا بیا زیږیږي او دا تکرار یې د ژوندیتوب نښه ده. نامحسوسه کلتوري میراث یوه بله ځانګړتیا هم لري چې د محسوس کلتوري میراث په اپوټه لپلو او سرحدونو اوړي او د خلکو ډلو ټپلو قومونو قومیتونو او ولسونو ترمنځ د راکړو ورکړو په بهیر کې منتقلیږي او له یوې سیمې بلې سیمې ته رسیږي. د نوروز جشن داسې ښکلي او سیمبولیک رسمونه لري چې له زرګونو کلونو راهیسې لا هم د خلکو لخوا اجرا کیږي او دوی هر کال د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د یو واحد چورلیس په شان سره غونډیږي. نوروز د ایرانیانو لپاره یو داسې مضبوط دلیل دی چې که نږدې وي او که لرې هر چرته چې وي هڅه کوي د کال له ختمېدو مخکې ځانونه خپلو کورونو او کورنیو ته ورسوي او د خپل مور پلار میرمنې او بچیو او د کورنۍ د مشرانو تر څنګ د نوروز په دسترخوان کینی او په ګډه د نوي کال د پیلېدو جشن ولمانځي.
د یو زرو څلور سوه لومړی کال نوروز هم د سلګونو او زرګونو کلونو مخکې نوروز په شان دی، یعنی په یوه نوې ورځ یو لرغونی رسم ترسره کول. نو نوروز مو مبارک سه. ایزانو د دې خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
سرلوړی واوسئ.